کابل کې د سهار اته بجې سوې دوستانو یوې بلې خبرونې ته اشاره غلاس درته وایم. په دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي ګڼ راپورونه درته لرو، خو لومړنی راپور مو دی چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د کابل او واشنگټن ترمنځ د یو نوي ګډ پلان په اړه خبرې کړې دي. جزئیات په یو وری خو تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه. د ناتو سرمنشي وایي په افغانستان کې د ناتو د ماموریت په اړه چې هر پریکړه کوو باید پر دې بنسټ وي چې موږ ډاډه سو چې دغه هیواد بیا د ترهګرو په خوندي ځای نه بدلېږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر پر دوو موټرو په سوربي کې حمله سوې، 15 تنه ساتونکي پکې وژل شوي دي. او د جرمني صدر اعظم په دې هیواد کې د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د نوي بندیزونو اعلان وکړ. د خبرونو تفصیل. د ناتو سرمنشي وایي په افغانستان کې د ناتو د ماموریت په اړه چې هر پریکړه کوو باید پر دې بنسټ وي چې موږ ډاډه سو چې دا هیواد بیا د ترهګرو په خوندي پناهځای نه بدلېږي. یانس ستولتنبرګ دا خبره پرون په بروکسل کې د بلجیم له دفاع وزیر سره د کتنې پر مهال وکړه. دوی دواړو د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې په اړه خبرې وکړې. ټاکل شوی دی چې دا غونډه راتلونکې اونۍ د چهارشنبې په ورځ په بروکسل کې پیل شي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې به د ناتو دفاع وزیران پریکړه وکړي چې له افغانستان خپل پوځیان وباسي که خپل پوځي ماموریت ته ادامه ورکړي. ستولتنبرګ وویل طالبان د دې پر ځای چې خپلې ژمنې پر ځای کړي، شخړې راکمې او له ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي. دوی د شخړو کچه لوړه کړې ده، حتی د ډاکترانو، قاضیانو او خبریالانو پر ضد لاس په کار شوی دی. د ناتو سرمنشي وویل موږ له سخت انتخاب سره مخامخ یو، یا به خپلو پوځي هڅو ته په افغانستان کې ادامه ورکوو، یا به له دې هېواده ووځو او د خطر به منو شي دا ځای بیا د ترهګرو په پناه ځای بدل سي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یونما پر دوو موټرو د پنځشنبې په ورځ په سوربي کې حمله وسوه چې پکې 15 تنه ساتونکي وژل شوي دي. یونما پر ټویټر پر دې پېښه خواشیني څرګنده کړې ده او لیکلي دي چې د دوی کوم غړی په دې برید کې نه دی وژل شوی. د یونما دفتر په 2002 کال کې په افغانستان کې پرانستل شو چې پکې تر زرو ډېر کسان کار کوي. په دوی کې یو شمېر بهرنیان دي او یو شمېر مامورین افغانان دي. په فاریاب کې د آزادو خبریالانو د ټولنې مشر او په دې ولایت کې د پژواک خبری اژانس خبریال قطب الدین کوهی په یو وسلوال برید کې تیر ماښام ټپي سو. د راپور له مخې ناپیژاندو وسلوالو د مرکز میمنې په بازار کې پر دې ډزې وکړې. د پولیسو په وینا د قطب الدین کوهی روغتیایي وضعیت اوس ښه دی. د شاوخوا دریو میاشتو راهیسې په افغانستان کې د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی په ګډون و خبریالان وژل شوي دي. د ګډو رزمی لوبو افغان لوبغاړي احمد ولی هوتک تیر شپه په کابل کې خپل برازیلی سیال لیوناردو باربوسا ته ماته ورکړه. د لوبه چې د یک خصوصي ټلویزیون له لارې په ژوندۍ بڼه خپرېده، په پای کې ښاغلی هوتک وویل
ټول افغان ولستا زخمی ټپي افغانستان ته غمجن ولستا د دې لوی بریا مبارکي وایم. پیروزی تان مبارک هموطنای غمگین ما، هموطنای بیچاره ما.
د خپل سیال د دوهم راوند په نیمایي کې لوب شو وغورځوه. زموږ غلازه د راډیو اوري. د جرمني صدر اعظم په دغه هیواد کې د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د نویو بندیزونو د اعلان سربیره خلک وهڅول چې ډیر احتیاط وکړي. انګلا مرکل پرون په برلین کې د ولسي جرګې غونډې ته وویل شخصي سفرونه او لیدنې کتنې د دې په ګډون چې د خپلو خپلوانو ترمنځ وي باید وځلیږي چې څومره ممکنه وي له کوره کار وسي. په دې ډول زه یو ځل بیا له کارکوونکو هیله کوم له کوره کار اغېزمن دی، اړیکې ورسره کمیږي.
د میرمن مرکل تر دې څرګندونې یوه ورځ د مخه د جرمني حکومت د کورونا وبا د مخنیوي لپاره بندیزونه د مارچ تر 8 تمدید کړل. په جرمني کې تر 2.3 میلیونه ډیر کسان په کووید 19 ناروغي اخته شوي دي او په دې هیواد کې د اخیستونکو ناروغي د تلفاتو شمیر تر 3.5 لک اوښته دی. د چین د ملي راډیو تلویزیون ادارې د پنځشنبه په ورځ په یو بیان کې اعلان وکړ چې په چین کې د بریتانیا د تلویزیوني چینل بی بی سی پر لیدلو بندیز ولګید. دا اعلان یو اونۍ وروسته تر دې وسو چې د بریتانیا د رسنیو د تنظیم ادارې د چین د دولتي تلویزیون جواز لغوه کړ. د چین په بیان کې راغلي دي چې بی بی سی په دغه هیواد کې د راپور ورکولو له اصولو جدي سرغړونه کړې ده. د اصولو له مخې باید خبرونه رښتیا وی او بی طرف وي، خو دا خبرونه د چین له ملي ګټو سره په ټکر کې دي. د بی بی سی یو ویان دی بیا په یو بیان کې چې د ایمیل لاره یې خبر کړی لیکلی دی چې دوی د چین د چارواکو د پریکړې ډیر ناهیلي کړی دی او وایي چې بی بی سی په نړیواله کچه ډیره باوري سرچینه ده چې په عادلانه بې پرې ډول د چالویریا او ملاتړ پرته راپورونه ورکوي. او ټاکل شوی ده چې د سرباز په نوم د فلم ننداره په کابل کې د کابل شپږمې تر نهمې ترسره سي. د افغان فلم مشر سهرا کریمي د دې نندارې په اړه وویل چې هدف افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه ملاتړ دی. میرمن کریمي په ټویټر کې د پنجشنبې په ورځ لیکلي چې تر اوسه په دې ننداره کې د ګډون لپاره دوی ته 28 مستند داستاني انیمیشن او موبایلي فلمونه استول شوي دي. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلی سي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کم یا ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې دغه راپورونه او مطالب لرو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د کابل او واشنگټن ترمنځ د یو نوي ګډ پلان خبر ورکوي.
به زودی به هر شامل یک پروسه و گفتگو
دیر جر در افغانستان در دولت و در امریکا در دولت در گرد پلان پیوی پروسه او جدی مذاکره که وراندگام اخلو.
په غزنی که در وجاسه و سرتیرو در کورانه شدی نخ پلوانی لدولت سخه در اکرامی غوشته نکوی
او نور غردی شد سوی در زونده و در خوفی هم پاته دی در تیر منه ایم ندره کردی پروسه منه دیده تکاوتی ندره کلی.
دا به همواری چې د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ مدافع وکیلان به سر لننه خپل دفاعي وړاندې کړي. او په دوه منیمه کې نیمایي کې دوه اونیس پروګرامونه لرو. په نیمه نړۍ کې اوري چې ولې کورنۍ هڅه کوي خپلو زامنو ته کم عمر نجونې واده کړي.
د عرف په لحاظ باندې میندې او د کورنۍ ښځې نورې چې دي هغوی غواړي چې دوی د خپل تربیت لاندې ولري. مثلا دوی په دې باور دی چې دا وړې نجونې تولید د مثل ډېر په اسانه کولی شي، بل د میړه فرمانبرداري کولی شي.
کور کلی مهم د دې خبرونه بل برخه ده او ریډیو ته بل نه درکوم. ورزو د خبرونه د سرموزوت د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د کابل واشنگټن ترمنځ د یو نوی ګډ پلان خبر ورکوي. د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر وایي چې دغه پلان چارې پیل سوي دي او په شدت به مخته ولاړ شي. شغلی اتمر طالبان تورن کړل چې د دوحې د سولې له هوکړې سره سمې خپل ژمنې نه دي پر ځای کړې چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووزي. احمد شیبر په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن د ادارې د دې پریکړې هرکلی وکړ چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې شوې هوکړې ته بیا کتنه کوي او په ورته وخت کې د کابل او واشنگټن ترمنځ د یوې نوې طرحې خبر ورکړ. محمد حنیف اتمر په کابل کې د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته د دې پلان په اړه د ډېرو جزئیاتو له ورکولو پرته وویل.
به زودی به هر شامل یک پروسه و گفتگو
دیر جر در افغانستان در دولت و در امریکا در دولت در گرد پلان پیوی پروسه او جدی مذاکره که وراندگام اخلو. دا پروسه لطیر شپی راهیسی پیل شویده او په شدت به مخت ولارشی. په دې پروسه کې د دواړو دولتونو د امنیت شوراګان شامل دي. همدارس با ټول هغه مهم وزارتونه چې په سیاسي چارو کې ونډه لري په دې کې حضور ولري.
تر دې مخکې ولسمشر اشرف غنی د 2000 کال د فبروري د 9 نیټې د سولې د هوکړې د بیا کتنې تود هرکلی کړی وو او ویلي وو چې د امریکا ولسمشر جو بایدن به یو پلاوی کابل ته راولي شي. د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر د خپلو خبرو په یو برخه کې هیله ښکاره کړه چې طالبان به په دوحه کې له افغان پلاوي سره بیرته خبرو ته کښېني، خو د په ورته وخت کې وویل چې د سیمې هیوادونه هم په دې برخه کې له طالبانو ورته غوښتنه لري.
تمام موارد منطقي مو به طالبان پیام
زموږ ټولې سیمې طالبانو ته واضح پیغام ورکړی دی. له طالبانو غواړي چې د خبرو میز ته راستانه شي، له شخړو لاس واخلي، د وینې بهېدل بند کړي او د خلکو له وژلو لاس په سر شي. دا پیغام لټولې سیمې هر ورځ دوی ته ورکول کیږي.
د طالبانو او افغان دولت د سولې خبرې تیر کال د سپتمبر په 12مه پیل شوې، خو له نږدې یوې میاشتې راهیسې د دواړو لوریو ترمنځ هیڅ غونډه نه ده شوې. د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداري ویلي وو چې د دې هوکړې له مخې به ټول امریکایي پوځیان د 2020 کال د مې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه وځي، خو شرط دا دی چې طالبان پر خپلو ژمنو عمل وکړي. په دې ترڅ کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې طالبان په خپلو څلورو ژمنو کې پاتې راغلي دي. د تاوتریخوالي کمول، له ترهګرو سره خپل اړیکې پرې کول، صادقانه او معنا لرونکي خبرو اترو پر مخ وړل، او د جګړې ډګر ته د خوشي شوي طالبانجانو نه راستنول. ښاغلی اتمر دا خبرې د سولې لپاره په شپږمه سیمه ییزه غونډه کې وکړې. دا غونډه د پنجشنبې په ورځ په کابل کې وشوه چې پکې د آسیایي او اروپایي هیوادو سفیرانو برخه اخیستې وه.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسې ازادي راډیو اوري. په غزنی ولایت کې د وژل سویو سرتیرو د کورنۍ ښځینه خپلوانې له دولت څخه د اکرامیې غوښتنه کوي. دوی وایي دغه اکرامیې یا خو بیخي نه ورکول کیږي او یا که ورکول سوي هم دی په ډیر ځنډ او ډیره لږه برخه ورکړل سوي دي. خو چارواکي بیا دغو میرمنو ته ډاډ ورکوي چې دوی به د وژل سویو سرتیرو له اکرامیې څخه برخمنې سي. نور حال په دې راپور کې.
دا د غزنی قرباغ ولسوالۍ 15 کلنه مینه ده چې له دولت څخه د خپل وژل سوي سړي د اکرامیې غوښتنه کوي. دا وایي څلور کاله وړاندې یې سړی په خپله ولسوالۍ کې د پولیسو په لیکو کې ووژل سو. امینه د څلورو اولادونو مور ده چې دا وخت له خپل ورور سره په غزنی ښار کې په کرایي کور کې ژوند کوي. دا یوازې امینه نه ده چې دولت یې اکرامیه نه ورکولو څخه شکایت لري، بلکې په غزنی کې د ډیری وژل سوو سرتیرو کونډې او بورې له دې ستونزې کړېږي. اکرامیه هغه پیسې دي چې د وژل سوو سرتیرو کورنیو ته د اړوندو ارګانونو له لورې د سرتیرو له وژل کېدو وروسته ورکول کېږي چې مقدار یې شاوخوا 1,000 افغانۍ دی. دوی وایي دغه اکرامیه یا خو بیخي نه ورکول کېږي او یا که ورکول کېږي هم په ډیر ځنډ سره او څه برخه پیسې په یوه بله پلمه ورڅخه ګرځول کېږي. نورخانۍ د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسېدونکې ده چې اوس په غزنی ښار کې په کرایي کور کې ژوند کوي. دا وایي زوی پولیس وو او څلور کاله وړاندې په غزنی ښار کې په یو وسلوال برید کې ترور سو. دا ګیلان ولسوالۍ زرمینه هم په دوو زامنو بوره ده. دا اوس د غزنی ښار په رسول آباد سیمه کې په کرایي کور کې له خپلو کونډو ژنندو او اتو یتیمو لمسیانو سره ژوند کوي. زرمینه وایي یو زوی شاوخوا 3.5 کاله وړاندې د پولیسو په لیکو کې په ګیلان ولسوالۍ کې ووژل سو او تر هغه لږ وروسته یې دوهم زوی هم ووژل سو. هغه هم د پولیسو په لیکو کې دنده ترسره کوله. دا زیاتوي د خپلو زامنو د اکرامیه د ترلاسه کولو په موخه ډیر ځله د شهیدانو او معلولینو امریت ته تللې خو هیڅ کار یې نه دی سوی. زرمینه وایي تیر ژمی یوازې 6,000 افغانۍ ورکړل سوي دي.
یو د ګیلان په لار باندې طالبان په ورته کې ورته ناست وو. تاجرو یې کې هلته یې شهید کړ. 15 شپږ کې اولاده دي ټول یتیمان دونه راپاته دي. یو دی و دوه نور وو سره، یو د مکور وو، یو دلته دلکوګانو وو. زوی مې باز محمد نومېږي، یو زوی مې عبدالحمد نومېږي. د یو لیونی زوی راپاته دنه په یوې جنه په اولادې دم دې دیا د څوارلسو کلو د دې خوا نه ده.
د غزنی ولایت ټولنیزو چارو مرستیاله حسین اندړه بیا وایي په دې تړاو د شهیدانو او معلولینو چارو له وزیر سره لیدلې دي. له هغه څخه یې غوښتنه کړې چې د دغه میرمنو ستونزې حل کړي. دا وایي دغه کونډو بورو او ورارو میرمنو ته ډاډ ورکوي چې دوی به د وژل سوو سرتیرو له اکرامیه څخه برخمنې سي. دا غلی اندړي په خبره دی پر دې کار پیل کړی چې یو ځل خیالي شهیدان ورڅخه وباسي، د ټولو خلکو ستونزه به حل سي. دا زیاتوي په غزنی کې ډیری زورواکو خپل خیالي شهیدان د شهیدانو او معلولینو په ریاست کې ثبت کړي دي.
د شهده و معلولینو دو وزیر سره چې ما ملاقات وکړو، مشخص په همدې برخه ملاقاتو چې دوی ته تخصیص باید په وخت زمان راشي او دوامدار او منظم ورکړل سي. وزیر صاحب ما ته وعده راکړه او ویل چې ورباندې کار شروع کوي او کار مونږ هم شروع کړی دی چې دا شهیدان خیالي او هغه واقعي شهیدان تفکیک کړو.
د غزنی نظامی چارواکي بیا وایي دوی هڅه کړې ده چې د خپلو وژل سوو سرتیرو اکرامیه پر خپل وخت د هغې کورنیو ته وسپاري. امونیه قمندان مل پاسوال محمد عثمان جانباز ازادي راډیو ته وویل
اس امکان نه لري چې موږ د خپل شهیدانو اکرامیه په خپل وخت باندې ورنکو. په هماغه لحظه په هماغه ثانیه باندې د پولیسو د شهیدانو اکرامیه ورکول کیږي. یا واغه موضوعات چې د بازو شهدا او وارثین معلوم نه وسی کی موږ نس کولای سي هر چاته دغه اکرامیه ورکو.
غزنی هغه ولایت ته چې ډیرای اوسیدونکو په ځانګړي توګه میرمنې د جګړو لامل لا بے وزلی فقر او غریبۍ څخه کړيږي.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوت بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
زمو په مرتب کې د باران د لپاره پناه نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ صفه او اف ام 0.5 صفه
سمو شخلا زده رادیوری دوستان خبر د سولې او جنگ دا په افغانستان کې د شوزو ستونزې فرصتونه او هڅې دي چې د سولې په تړاو کوي په همدې ارتباط ورزو کندوز ولایت چیرې چې په مرکز کې یو شمېر نجونې د سولې د ټینګښت په خاطر د شار پر دیوالونو رسامۍ کوي. دوی وایي غواړي چې سولې ته د رسېدو په هدف ټول افغانان لاس په کار سي ځکه د ټولنې سوکالي او پرمختګ په یووالي او تلپاتې سولې پورې اړه لري. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار په راپور کې ورو
په دې ورستو کې په کندوز ولایت کې یو شمېر نجونو د تیراژه په نوم یوه هنري ډله جوړه کړې ده او د ښار په بېلابېلو برخو کې پر دیوالونو رسامي او لیکنې کوي. دغه هنري ډله وایي چې دوی د سولې د ټینګښت په هدف پر دیوالونو مختلف شعارونه لیکي او رسامي کوي چې د جګړې د ښکېلو لورو پام د سولې ټینګښت ته واړوي. د دغه هنري ډلې مشره نونس کلنه صدف دانش ده. دا وایي
تقریبا یک مدت کوتاهی میشه که ما این گروه تحت نام
زموج هنری ډله د تیراژه په نوم یادیږي. دغه ډله لس غړي لري چې شپږ تنه یې نجونې دي او څلور تنه یې هلکان دي. یو نقاش هڅه کوي چې د خپل ولس دردونه د تصویر په ژبه بیان کړي تر څو د جګړې ښکېلې خواوې له جګړې لاس واخلي او سولې ته غاړه کېږدي.
د دې هنري ډلې غړي وایي غواړي چې د رسامۍ په ژبه د جګړې کارغیړنه څیره خلکو ته ښکاره او د سولې له نیکمرغۍ خبر کړي او دغه راز د ځوانانو هنري ظرفیت لوړ کړي چې له دې لارې د سولې د ټینګښت په خاطر خپلې هلې ځلې وکړي. د دې هنري ډلې غړي هدیه خلیق په دې اړه وویل
ما بیشتر روی حقایق روزمره مثال
د هنر په ژبه د ټولنې ورځني حقایق او پیښې بیانوو او د تاوتریخوالي او جنگ پر ضد کار او فعالیت کوو. طالبان باید له جګړې لاس واخلي. موږ د خپل هنر او د قلم له لارې د سولې د ټینګښت په خاطر کار کوو او مخته ځو.
دوی د جګړې پر ښکېلو لورو غږ کوي چې نور د تاوتریخوالی پای ته ورسوي او ورباندې اعلان کړي چې په هېواد کې تلپاتې سولې ته لاره هواره شي. په کندوز کې د دې هنري ډلې فعالیت د یو شمېر دولتي او غیر دولتي ادارو پاملرنه هم ځان ته اړولې ده. په کندوز کې د مدني ټولنو د شبکې مشر عنایت الله خلیق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
جمعی از جوانان متحد و هنرمند آمدن روی ارزش‌های
یو شمېر فعال او هنرمند ځوانان راټول سوي دي او دوی د رسامي استلو او د شعارونو په لیکلو سره غواړي د سولې د ټینګښت په خاطر کار وکړي تر څو خپلې غوښتنې او هیلې د رسامي او د لیکلو په ژبه بیان کړي.
په کندوز کې په دې ورستو کې د سولې د ټینګښت تر عنوان لاندې بېلابېلې برنامې عملي کیږي چې له دغو پروګرامونو څخه یوه هم دغه هنري ډله ده چې د جګړې د پای ته رسېدو او د سولې د ټینګښت په هدف د دې ولایت په واټونو کې فعالیت کوي.
نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونه څو شېبې وروسته په همدې پروګرام کې.
د قلم لاري سولې ته د رسیدو په اړه مو د افغانستان د ښځو د هڅو په اړه راپور واورید. یو شمېر لویدیځو رسنیو هم د افغانستان د سولې د هڅو پر لارو چارو تبصرې او مقالې خپرې کړې دي چې وروسته به یې واوري. وال ستریت جرنال په خپل وروستۍ ګڼه کې یو مقاله لیکلې چې نوم یې دی له افغانستان څخه د وتلو سمه لاره. په دې مقاله کې لولو چې د روان کال په اکتوبر کې افغانستان ته د امریکایي ځواکونو د ورتلو شل کاله پوره کیږي او دا د درک وړ ده چې امریکایان غواړي له افغانستانه ووځي. خو وال ستریت جورنال د هغه وخت پرتله د امریکا اوسنیو ستونزو ته هم اشاره کړې. ورسپانه لیکي د مې پر 28مه له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو وتل د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ یوه سیاسي پرېکړه وه نه یوه ستراتیژیکه محاسبه. لیکوال زیاتوي د
ولسمشر جو بایدن اداره دا پریکړه لسر ارزوي، که څه هم ځینې جمهوري غوښتونکي او دیموکراتان په افغانستان کې د امریکا د جګړې سمدستي ختمول غواړي، خو وال ستریت ژورنال پوښتنه رامخته کوي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل به څومره مسؤولانه کار وي. د افغانستان د مطالعاتو ډلې هم چې د دواړو ګوندونو جوړه ده په یو راپور کې روانه میاشت له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه قانع کوونکي موضوعات کانګرس ته وړاندې کړل. وال ستریت ژورنال په پای کې لیکي هدف په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو دایمي حضور نه دی، خو د لیکوال په خبره یو شمیر ځواکونه دي په افغانستان کې پاتې سي چې د کورنۍ جګړو د مخنیوي وړتیا ولري او په دې هیواد کې د نړیوال تروریزم د پټن ځایونو د بیا راژوندي کېدو لاره ډب کړي. واشنگتن ټایمز ورځپاڼې هم د امریکا د ولسمشر جو بایدن څرګندونې راخیستې چې اشاره یې کړې د مې په لومړۍ نیټه به ښایي له افغانستان امریکایي ځواکونه ونوځي. ولسمشر بایدن د وسلوالو قواو د عمومي قمندان په توګه د چهارشنبې په ورځ د پنټاګون د لومړنۍ لیدنې پر مهال دا څرګندونې کړې. د هغه اشاره دې ته وه چې ښایي د مې د لومړۍ نیټې له ضرب الاجله مخ واړوي او ټینګار به یې دا وي چې د زور پر ځای ډیپلوماسي د لومړنۍ وسیلې په توګه وکاروي. د تېر میلادي کال د فبروري پر 9 د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې او د طالبانو ترمنځ په تړون کې راغلي چې د 2018 کال تر مې میاشتې به ټول امریکایي سرتیري له افغانستانه ووځي. په بدل کې به طالبان له جګړو لاس اخلي، له القاعده شبکې سره به اړیکې پرې کوي او دا به ډاډمنوي چې افغانستان د امریکا او نورو متحدینو پر ضد یې نه کارول کېږي. اوس چې دا ضرب الاجل نږدې سوی، واشنگتن ټایمز د ولسمشر بایدن له قوله لیکي چې وایي د امریکا نوې اداره د روانو شرایطو پر اساس اقدام کوي، نه د نیټې او مهالویش له مخې. ورځپاڼه دا هم لیکي چې د ولسمشر مرستیاله کاملا هاریس او دفاع وزیر لوید آستن هم د ښاغلي بایدن سره په دې برخه کې هم نظر دي. واشنگتن ټایمز د بایدن هغه خبرې هم راخیستې چې وایي له دفاع وزیر لوید آستن او د نړۍ له نورو مشرانو سره به په ګډه کار وکړي چې جګړې په مسؤولانه ډول ختمې کړي. زموږه غلازادۍ راډیو اوري اوس په یوه نړیواله موضوع راوخلو. د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ مدافع وکیلان به سر له ننه خپله دفاعیه وړاندې کړي. په کانګرس کې دیموکراتان غواړي چې ټرمپ له واکه وروسته استیضا سي. دوی وایي چې د جنوري په 16 ټرمپ مظاهره چیان هڅولي وو چې د کانګرس پر ودانۍ برید وکړي. په دې پیښه کې 15 تنه ووژل سوي وو. په دې اړه نور جزئیات احمد شیباره کوي.
په کانګرس کې دیموکراتانو د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دوهم استیضا د محاکمې قضیه یو ورځ وروسته تر دې بیا پیل کړه چې پر کانګرس د جنوري د 16 نیټې د برید یوه نوې ویډیو یې ښکاره کړه. د اساسو جرګې وکیلان چې د امریکا د اساسي قانون له مخې د استیضا په قضیه کې د څارنوالانو په څیر دنده ترسره کوي، استدلال یې وکړ چې ټرمپ خپل پلویان هڅولي دي چې د کانګرس پر ودانۍ برید وکړي. دوی د ټرمپ ټویټونه، ویډیو، همداراز یو شمېر اسناد د شواهدو په ډول وړاندې کړل. دیانا دیګت د اساسو جرګې غړې وویل د ولسمشر په لارښوونه خلکو بریدونه کړي دي. دیانا دیګت د اساسو جرګې غړې وویل د ولسمشر په لارښوونه خلکو برید کړي او ولسمشر دوی ته ویلي وو چې هلته ووسي. د پخواني ولسمشر ټرمپ مدافع وکیلان به خپله دفاعیه سرلنه نه وړاندې کړي. د دوی د دفاع په درایلو کې یو دا دی چې له قانوني پلوه دا سم کار نه دی چې ولسمشر روسه تر دې استیضا شي چې د ولسمشرۍ دفتر یې پرېښی دی، خو ګڼو قانون پوهانو ویلي دي چې دا ممکن دی. بل لور ته اساسو جرګې هغه وخت لا د ټرمپ د استیضا غوښتنه کړې وه چې دی د جمهوري ریاست په دفتر کې و. دا قضیه اوس په سنا کې ده. که چېرته د سنا له دریو دوی برخې موافقه وکړي، ټرمپ به استیضا شي. په سنا کې نیم سناتوران د ډیموکراتانو دي او نیم هم جمهوري غوښتونکي دي، چې د جمهوري غوښتونکو په دې ډله کې ډېر لږ له دې سره موافق دي چې ټرمپ استیضا شي. د جمهوري غوښتونکو سناتور مارکو روبیو فاکس نیوز ته د فبروري په لومړیو کې ویلي وو چې د کانګرس پر ودانۍ برید ویرونکی و، خو د ټرمپ استیضا د دې لپاره په کار نه وه چې هغه نور ولسمشر نه و. خو د چهارشنبې په ورځ چې یو شمېر دیموکراتانو د جنوري د 16 نیټې د برید ځینې ویډیوګانې او غږیز پیغامونه خپاره کړل، څو تنه سناتوران یې په لیدلو حیران شول. د ټرمپ دفاعي ډله به همداراز استدلال وکړي چې د بیان د ازادۍ له مخې ټرمپ د خبرو حق درلود او هغو کسانو چې د کانګرس پر ماڼۍ برید وکړ دا د هغوی خپل کار دی. دوی همداراز وایي دا قضیه چې ښایي د جمعې په ورځ به بشپړه شي سیاسي انګیزه لري. د جنوري د 16 نیټې په برید کې د یوه پولیس افسر په ګډون 15 تنه ووژل شول او بیا څو ورځې وروسته د پولیسو دوه افسرانو چې د دې پیښو شاهدان وو ځانونه ووژل.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
بیرته به افغانستان تراوه گردو. د افغانستان په کچه په لومړي ځل په خوست کې د نمونې ژوندي کمپلکس ګټه اخیستنې ته وسپارل سو. یاد کمپلکس کې د سویل ختیځ زون د څلورو ولایتونو خوست، پکتیا، پکتیکا او لوګر ولایتونو ممتاز او لایق زده کوونکي زده کړې کوي. نور حال زموږ همکار په راپور کې اورو.
د پنجشنبه په ورځ په خوست کې د سویل ختیځو څلورو ولایتونو د ممتازو زده کوونکو لپاره په لومړي ځل د هیواد په کچه د نمونوي ښوونځي کمپلکس له جوړېدو وروسته ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د یاد لیسې په ودانیزو چارو چې 215 میلیون افغانۍ لګښت شوی د نږدې 300 زده کوونکو د اوسېدو ظرفیت لري. دې ښوونځي ته به د خوست سربیره د پکتیا، پکتیکا او لوګر د نهمو، لسمو، یولسمو او دولسمو ټولګیو ممتاز او لایق زده کوونکي جذب شي. د یاد کمپلکس د پرانیست په ځای کې د پوهنې سرپرست وزیر رنگینه حمیدی آزاد رادیو ته وویل
دا پروژه مو د 215 میلیون افغانۍ پروژه ده چې دا نمونوي مکتب د څلورو ولایتو د پاره دلته جوړ شوی دی او ان شاء الله دا نمونوي مکتبونه شپږ نور هم په پلان کې لري. وزارت معرف چې دا اولین خوشبختانه خوست په تاریخ کې اول ولایت سو چې دا مکتب مو دلته افتتاح کړي. د خیره تعمیر دو او یا درسي اتاق لري، کونه لیلیا ده، مسجد دی. داسې مکتب په افغانستان کې دروسه پوری په افغانی بودیجه نه دی جوړ شوی. دا زموږ لپاره افتخار.
سره د دې چې په خوست کې د نمونوي ښوونځي لپاره د تدریسي او لیلیې د تعمیرونو په ګډون کمپلکس بشپړ شوی، خو تر اوسه یې اړوند ریاست ته د اداري او تدریسي برخې تشکیل نه دی ورکړل شوی. د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان د پوهنې له وزیر وغوښتل چې د ښوونځي ته د تشکیلاتو په پیدا کولو کې همکاري وکړي.
د زده کوونکو په برخه کې یو کس ته به هم اجازه ورنه کړو. دی نخبه نه وي، دی نوښتګر نه وي، دی په خپل مکتب کې ممتاز زده کوونکی نه وي او دی مکتب ته راشي، ځکه دا به بیا د خوست د خلکو سره ظلم وي. تشکیلات بیخي لویه اړتیا ده.
د خوست چارواکو بیا له کورنۍ وغوښتل چې خپل اولادونه په ښوونځیو کې شامل کړي. خوست والی محمد کټوازی وویل
دا نن دا ګلانی ماشومان دې وطن ګلان سبا د پاره به دا رسیږي او د وطن رهبري به په لاس کې نیسي. او دوی نه دا تقاضا کوم، د دوی له پلرونو مشرانو دا تقاضا کوم چې کوشش وکړي خپل اولادونه معرف ته سوق کړي، چې معرف ته ولاړ شي، کومک ورسره وکړي چې څو دوی په خپله خپلو پښو ودرېږي، علم ته لاسته راوړي او پوهنتونونو ته ولاړ شي او د وطن رهبري په لاس کې واخلي.
په خوست کې 300 حکومتي ښوونځي او 130 خصوصي ښوونځي فعال دي چې څه د پاسه 1.5 لک زده کوونکي پکې په زده کړو بوخت دي. د خوست دریمه برخه زده کوونکي نجونې دي. له دې پرانیستې یوه ورځ مخکې په یوه غونډه کې په دې ولایت کې د 15 ښوونځیو لپاره جوړې شوې نوې ودانۍ ګټې اخیستنې ته سپارل شوې وې.
لایک د لغمان ولایت لنګار ولسوالۍ نه خبرې کوم. از برای خدای ته د لنګار او د لغمان لار ته رقم ده او د لارې نه بېخي پولیس حالات جوړ کړی. دغه لارې غم دی وکړي د لغمان ولی بېخي دغه لارې غم نه کوي. خلک کتابه شو پولیس حالات نه جوړ کړی، هیڅوک کورو ته نشته. وسلام.
زه کلیواله شنه د سلمن ولایت د ندلی ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پریږدم. سلمن ولایت د تراخ او بو زرکت لري، ډېر سیندونه پکښې، خو متاسفانه چې د سلمن د سیندونو څخه ګټه نه اخیستل کېږي. یعنی هغه اوبه د هغه شپالتي ایران ته بهېږي. نو زما د اړوند چارواکو څخه دا هیله ورزه ده چې کوم بندونه دي، یو بند د سلمن د نوزای ولسوالۍ د فرخات بندې باید دا بند وتړي. دا د تراخ برېښنا زرکت هم لري او نور داسې بندونه په هېواد کلارو بار کې ډېر ستا باید هغو ته توجه وکړي چې نور ځوانان نورو هېوادو ته ولاړ نه شي او دلته په کور دننه پر کار باندې مصروف شي. وسلام په احترام.
نورستان ولایت کې د صحت په بخش کې د نورستان ولس مشکل سره سوګیران ده، خاصتا د صحت کارکوونکي غړي. دا شپږم میاشت روان دي، دا تر اوسه کارکوونکو معاش نه دی ورکړل شوی او دوای هم نشته. همدغه مشکل زه لاسې ګیروان د نورستان ولایت د خلکو د صحت په بخش د کارکوونکي د کارمندان او ډاکټر صاحبان د مشکل سره د لاسو ګیروان دي. تاسو څخه غوښتل چې زمونږ خبرې د پوری چارواک سره شریک کی چې تاسو ته یو نړۍ مننه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
په کابل کې اته نیمې بجې سوې. د مهمو خبرونو سرټکی کې د ناتو سرمنشي وایي په افغانستان کې د ناتو د ماموریت په اړه چې هره پریکړه کوو باید پر دې بنسټ وي چې موږ ډاډه سو چې دغه هیواد بیا د ترهګرو په خوندي پناه ځای نه بدلېږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یونما پر دوو موټرو د پنځشنبې په ورځ په سروبي کې حمله وسوه چې 15 تنه ساتونکي پکښې ووژل شول. په فاریاب ولایت کې د آزادو خبریالانو د ټولنې مشر او په دې ولایت کې د پژواک خبري اژانس خبریال قطب الدین کوهی په یوه وسلوال برید کې تیر ماښام ټپي سو. د ګډو رزمي لوبو افغان لوبغاړي احمد ولی هوتک تېره شپه په کابل کې خپل برازیلي سیال لیونارډو باربوسا ته ماتې ورکړه. د جرمني صدر اعظم په دغه هیواد کې د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د نویو بندیزونو د اعلان سربیره خلک وهڅول چې زیات احتیاط وکړي. د چین د ملي راډیو او تلویزیون ادارې د پنځشنبې په ورځ په یو بیان کې اعلان وکړ چې په چین کې د بریتانیا د تلویزیون چینل بی بی سي پر لیدو بندیز ولګید او ټاکل شوی دی چې د سرباز په نوم د فلم ننداره په کابل کې د کابل شپږ متر نه هم تر سره شي. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سټ هم بیا وصلای سي. پته مو د ازادي راډیو ټکی کامی ازادي راډیو ټکی اورګ. د جمنې سره سم وړاندې په خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه هم لرو نیمه نړۍ او کور کلی. خو تر هغه د مخه یو بل راپور هم لرو چې اړیدو ته تاسو پام راړوم. د پکتیا په زورمت ولسوالۍ کې له نږدې اوو کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو په ښوونځیو کې د نجونو په زده کړو بندیز لګولی. د دې ولسوالۍ نجونې زده کوونکې وایي چې زرګونه نجونې له زده کړو بې برخې دي او د افغان چارواکو تر څنګ له وسلوالو طالبانو غواړي چې د زده کړو لپاره د اسانتیاوې رامنځته او د ورته کې جزات ورکړي. نور حال په دې راپور کې.
زورمات هیوالو یو ولسوالۍ ده چې د پکتیا ولایت په لویدیز کې موقعیت لري او د پکتیا زیاته برخه وګړي همدلته اوسیږي. دروشت کلنه لیلا د دې ولسوالۍ اوسیدونکې ده، خو د ناامنیو او هلته د نجونو پر زده کړو د بندیز له امله د پکتیا مرکز ګردیز ښار ته راکډه شوې. دی وایي په شپږ کلنۍ کې د کلي په جومات کې له یو شمېر نورو نجونو سره زده کړې کولې چې وسلوال طالبان پرې خبر شول او زده کړو ته یې له ورتګ منع کړې.
اوس هم هلته د انجونو لپاره مکتب نشته دی، حتی د دیني درسونو لپاره هم نشته دی. حکومت هم زرمت ولسوالۍ د انجونو په قصه کې نه دی. موږ په ډېر مشکلات هلته درس ویلو، پټ پټ تللو یو جومات ته. کله چې طالبان خبر شو بیا هغه ځای نه هم په موږ بندیز ولګول، بیا ګردیز ته راغلو، دلته درس وایو.
لیلا وایي په ډېرو ستونزو بالاخره بریالی شوه چې هم خپل او هم د خویندو زده کړې بشپړې کړې، خو په کلي او ولسوالۍ کې زرګونه نور نجونې ښوونځیو ته د تګ د زیرې په تمه دي. د زورمات د ولسوال دولت خان زدرن په وینا په دې ولسوالۍ کې شاوخوا شپږ لکه او 50,000 کسان اوسیږي چې نیمایي برخه یې نجونې او مېرمنې تشکیلوي. دی وایي په دې ولسوالۍ کې د 20,000 په شمېر کې نجونې د زده کړو په عمر برابرې دي، خو لا هم د زده کړو له حقه بې برخې دي. د رسمي ارقامو له مخې په زورمت ولسوالۍ کې د هلکانو په 150 ښوونځیو کې 25,000 زده کوونکي زده کړې کوي، خو د نجونو 12 ښوونځي لا هم غیر فعال دي. د پکتیا د پوهنې رئیس کوچی ززی وایي په دې ولسوالۍ کې د پوهنې آمریت په چوکاټ کې د قومي مشرانو او بنفوزه څیرو په مرسته بریالی شوه چې په راتلونکي کال کې په ښوونځیو کې د نجونو لپاره د زده کړو زمینه برابره کړي. د دې ولسوالۍ د پوهنې آمر عبدالرشید عثماني وایي له وسلوالو طالبانو سره به هوکړې تر رسیدلې چې نجونې ښوونځیو ته لاړ شي.
علما او سپینګیرو مخاورو مشرانو په همکاري انشاءالله موږ سل په سل کې ډاډه یو، مطمئن یو، لږ خو امینه ترلاسه کړی د په نوي کال کې انشاءالله دا مکتبونه ټول پاله کېږي.
وسلوالو طالبانو په 1993 کال کې د پکتیا په زورمت ولسوالۍ کې د نجونو په زده کړو بندیز ولګاوه. د مسؤلینو په وینا هغه مهال 15,400 په درس بوخت نجونې له زده کړو بې برخې شوې. د دې موضوع په اړه مو د وسلوالو طالبانو د بیان ذبیح الله مجاهد تازه غبرګون ترلاسه نه کړ، خو مدا وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دې ولسوالۍ کې د خوندي چاپیریال تر رامنځته کېدو پورې به نجونې زده کړو ته نه پرېږدي. د پکتیا د پوهنې ریاست چارواکي وایي د خزینه ښوونکو د ګمارنې، د منظم تدریسي چاپیریال د رامنځته کولو او د تدریسي موادو د برابرولو لپاره پلان چمتو کړی دی.
نیما نړۍ
سره
دمیان خلیم را بندی و لگولی
امریکا کمپانی تا زده مال تر لیگه ما من پا چلور سالویخت ملکو که کار که و
پس تو جارم دا مشیمان سر پا زکنان آزم نور دا دیجرون دا خوزه پا دا مرد خوشحاله
دا افغان خوزه دا پرمختگون و اوستونزو هنداره
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام د دې مینړې خبرونه ته خره خلاص د دې اونۍ د خبرونه موضوع مو ل مشرنجلې یا خځې سره واده کول دي په افغاني ټولنه کې ډیر شمیر کورنۍ غواړي د خپل زوی لپاره کم عمرنجلې کوشته او واده کړي نګدي ټولي افغاني کورنۍ د زوی لپاره تر هغه مشرنجلې نه خوخبي او کچیرته هلک په خپل ل ځانه مشرنجلې د واده لپاره خوخه کړي بیا هم ډیر شمیر کورنۍ نه یوازې د زوی د دغه خوخي ملاتړ نه کوي بلکې کوخخ کوي چې ل دغه پریکړه را وګرځوي خو ولې یو شمیر افغاني کورنۍ د زوی یا نورو قریبانو د واده یا نکاح لپاره تر هغه مشرنجلې نه خوخوي
د کورنۍ خزي نورې چې دي او غواړي چې دوی خپل تربيت لاندې ولري
انجلۍ یا خزه باید کوم صفات ولري چې د واده کولو لپاره مناسبه وي
تقوا نسب خایس خلاق ټولنیز ژوند دا هغه شیان دي چې باید په نظر کې وساتل شي
موږ هڅه کړې ده چې په دغه خبرونه کې دغه ټولو پوښتنو ته جوابونه پیدا کړو اوس به راپور واورو چې د یوې متضرري ښځې په غږ پیلېږي
هغه قشر دی نه دی زما مشره از ما سره وزت نه کوي هغه بله بله وکړ هغه سره ناسته دی اوس ناسته بله هغه سره کوي هلکه دغونه وایي چې دغه معاینه مې ده که نه ده معاینه چې دغه پر ځای ما د پخته کسان کوم پېژنله هلکه دغونه پوښتنه ده بله که چې اوس مړه که ژوندی
دا جمیله وه چې اوس مهال څلوېښت کلنه ده او د پنځو اولادو مور ده د جمیلې په خبره خاوند ورنه فقط دوه کاله کشر و خو د کورنۍ او خپل خپلوانو لمسون یې دې ته وهڅاوه چې بله ښځه وکړي او جمیله له اولادو سره خوشي کړي په افغاني ټولنه کې دې ته ورته پېښې زیاتې تر سترګو کېږي فرزانه بیا د خپل نږدې خپلوانو کیسه راته کوي د فرزانې په خبره خپلوانو یې زوی ته تر هغه په عمر کې مشر نجلۍ په خپله خوښه واده کړې وه خو له واده لږ وروسته یې همدا نجلۍ بېرته په خپل زوی طلاق کړه نوري خبرې به د فرزانې له خولې واورو
تقریبا دا 28 کلنه وه خو خاوند یې 24 کلن و یعنې 4 کاله تفاوت دوی کې شتون درلودو دې ته به یې دایم تنه ورکوله چې د تا سن ډېر دی ته اولاد نه شي راوړی که اولاد راوړی هم یو اولاد دوه اولاده به راوړی بیا زړېږې زموږ ورور به تا سره څه کوي موږ غواړو چې خپل ورور ته بل واده وکړو تا پرې طلاقوو سرحد دې ته ورسېدو چې ښځه یې د پلار کره ولېږله په خپل ورور باندې د اندرورګانو د خواښې او خپل خپلوانو یې چې تنې ورکولې
څېړنې او شواهد ښکاره کوي چې په افغانستان کې ډېر کم شمېر نارینه په خپله خوښه او د مجبوریت پرته له مشرې ښځې یا نجلۍ سره واده کوي دلته اکثره نارینه که ځوانان وي یا زاړه د وړې نجلۍ سره واده یا نکاح کول خوښوي نورانی د خوست ولایت اوسیدونکی دی د یوه میرمن او ماشومان لري خو وایي که بل واده وکړي نو له کم عمر نجلۍ سره به واده کوي نورې خبرې به د نورانی له خولې واورو
بله ښځه چې وکړم باید تر دې ښکلې وي او ځوانه وي نو ځکه د ځوانې جنۍ سره واده کول د ښه خبره ده
په افغانستان کې یو له ناوړه دودونو نه همدا دی چې اکثره نارینه له هغې نجلۍ یا ښځې سره واده کولو ته زړه نه ښه کوي چې عمر یې تر دوی زیات وي دغو ناوړه دودونو نه یوازې د افغانو ښځو ژوند ورتریخ کړی بلکې د افغان نجونو باور یې هم په کم عمره نارینه وو له منځه وړی 28 کلنه پروانه وایي ډېر روی باران لري خو د واده وړاندیز یې تر اوسه ځکه نه دی منلی چې روی باران یې په عمر کې تر دې کشران دي او هغه پرې باور نه کوي پروانه په دې اړه زیاتوي
زه خپل 28 کلنه یم او اووه کاله کېږي چې زه خپل د اولنۍ میړه څخه جلا سوی یم د دغه اووه کالو په جریان کې ما ته مرکې ډېرې سوي دي او عموما مرکې چې راته سوي دي هغه د کشرانو هلکانو لخوا راته سوي او هم مجراده وه تر حال چې زه د یوه کوچني مور یم ما کتر ننه پورې دا وړاندیزونه رد کړي دي یو علت یې دا و چې نه مې غوښتل زما ژوند داسې سي لکه د ښوونکي او د زده کوونکي دا چې زه خپل خاوند هره ورځ پوه کړم
افغانستان یو دودیز هیواد دی دلته عرف او عادات د قانون بڼه لري د افغانانو ډله ییز او کلیوالي ژوند بیا دغه عرف او عادات نور هم په دغو خلکو کې بنسټ سکړې دي خو له بده مرغه یو شمیر دغه عرف او عادات د اسلامي قانون سره اړخ نه لګوي لکه د ښځو د حقونو نقص کوونکي دودونه لنن نه نږدې 13 کاله مخکې د افغانستان په اساسي قانون کې د ښځو پر وړاندې ټول ځورونکي عمل د قانون خلاف او تاوتریخوالی وبلل شو په دغه قانون کې د ښځو د حقونو نقص کوونکو ته سزا وټاکل شوه د دې سره سم د ښځو د حقونو ملاتړ کوونکي ادارې رامنځته شوې او په دغه برخه کې خپلې مبارزې پیل کړې چې په درڅ کې د خزو حقونه په نسبی توګه خوندي او خلکو د خزو په حقونو باور پیدا کړ، چې لکبل یو اوس یو شمیر لوستي ځوانان کوښښ کوي چې د خزو حقونه د اسلامي او قانوني پلوه خوندي شي. بلال یو له هغو ځوانانو څخه دی چې کوژدنه یې تر هغه مشره ده. د هغه په خبره د واده کولو معیار ورته عمر نه بلکې فکري همغږي او مینه ده. هغه وایي
ما نه عمر 15 کاله مشر ده او زه تر ډیر زیات خوشاله یم، ځکه د تر ډیر زیات خوشاله یم چې هغه د ژوند په هر څه باندې پوهیږي، د ژوند په هر قواعد باندې پوهیږي او د نارینه کوم پکونه چې هغه باندې هغه پوهیږي او د اسلام په چوکاټ هم په هر څه باندې پوهیږي.
تاسو د بلال خبري واوریدې، اوس به د سحر الکوزی خبري هم واورو چې بلال ته ورته فکر لرونکي کس سره یې کوژده کړې ده. هغه ل خپل دغه پیوند نه ډېره خوشاله ده او د خپل خسرګنې چلند هم ستایي. نوري خبري به ل سحر څخه واورو.
ډېره زیاته خوشاله یم چې الله تعالی ماته دومره ښه بخت راکړی دی او زه دومره خوشبخته یم. زما څخه مې نامزد تقریبا 2 کاله کشر دی، خو زه ډېره زیاته راضی یم د خپل بخت نه، د خپل قسمت نه چې خدای ماته دومره یو ښه قسمت راکړی دی.
اکثر افغانان مسلمانان دي او ځانونه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د کړو وړو لارویان بولي. دیني عالم سمیع الحق حنفی وای د اسلام ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم اول واده له داسې ښځې سره وکړ چې هغه ترې 15 کاله مشره وه، او د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم څو نورې مېرمنې هم له هغه نه مشره وي. هغه په دې اړه نورې خبرې داسې کوي.
رسول الله صلی الله علیه وسلم په ټولو عربو کې یو حسینه او با اخلاق او پټول انساني صفاتو پوره یو ځوان او زلمی و. ولی کله چې وکتل چې دی په څنګه کې داسې څوک نه لري لکه مور لکه مشره خور، نو دی یو داسې چاته د نکاح او د واده وړاندیز کوي چې له ده نه 15 کاله په عمر کې اضافه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم لومړنی نکاح چې له خدیجه الکبرا رضی الله تعالی عنها سره یې وکړله دی 15 کلن و او مېرمن یې 30 کلنه وه. څومره مثبت رول چې خدیجه الکبرا رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند کې لوبولی دی د هغې مثال نشته ده. همدا وجه چې نبی علیه السلام به د تل لپاره یادوله.
د رپورټونو پر بنسټ ډیر کله په افغاني ټولنه کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي لامل د عامو خلکو د ناپوهۍ او معلوماتو ته د نه لاسرسۍ له کبله وي. د افغانستان په ډیر شمیر لرو پرتو سیمو کې خلک رسنیو ته لاسرسی نه لري. د ښځو چارو وزارت مسلکي او د پالیسۍ مرستیاله سپوږمۍ وردګ هم وایي چې یاد وزارت تر اوسه په دې برخه کې عامو خلکو ته پوهاوی نه دی کړی، خو په راتلونکي کې یې په پام کې لري.
موږ صرف په دې اړه عامه پوهاوی ورکوو چې نجونې باید د ماشومتوب په دوره کې یعنې د 13 کلنۍ نه ټیټ ودونه ونه کړي. نو په دې اړه چې توپیر د یوه نارینه او د یوه نجلۍ باید څومره وي، په دو اړه موږ کوم عامه پوهاوی خاصه توګه نه دی ورکړی. پس د دې به په خپلو پلانو کې ونیسو.
اوس باید د موضوع په تړاو د عامو افغانانو خبرې واورو چې د واده یا نکاح کولو لپاره کوم معیارونه اړین بولي.
ګل نبی حیدری ما د ننګرهار ولایت نه. زما په فکر باندې ک د عمر په نظر کې ونول شي نو ډیره بخی، ځکه نه د ځان نډیره مشرخه ځخی او نه ځان نډیره کشره.
امین الله هاشمین د کابل اوسیدونکی. کومک د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ژوندانه ته رجوع غواړم. هغه د خدیجه بیبي سره هغه وخت کې واده وکړ چې هغه ترې ډیره مشره وه.
نوم یوسف ده، یو تن د کابل اوسیدونکو. تقوا، نسب، خایست، اخلاق، ټولنیز ژوند دا هغه شیان دي چې باید په نظر کې وساتل شي او بیا لیوې خدي سره واده وشي.
د عامو خلکو خبرې مو واورېدې. اوس به د لیکوالي او پولیسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو د پخوانی استاذې صفیه صدیقی خبرې واورو چې وایي د ښځې د عمر تر کموالي د هغې نور ظرفیتونه د واده کولو لپاره مهم دي. اما اغلی صدیقی ولی یو شمیر افغانی کورنۍ د زوی یا نورو قریبانو د واده یا نکاح لپاره تر هغه مشر نجلۍ نه خوښوي.
زمونږ په ټولنه کې معمولا خلک دا علاقمندي لري چې خپلو زامنو ته وړې نجونې واده کړي، او دا نه یوازې زامنو ته، حتی مشران هم هغه نارینه چې درې څلور ښځې کوي او حتی سپینګیری چې مسیان لري هغوی هم دا علاقمندي لري چې باید وړې ښځې ولري اندسن په لحاظ باندې. بله مسله دا ده چې دوی علاقان سنې د پنځیشتو نه تر اته پنځه دېرشو پورې دوی کوشش کوي په تعلیمي لحاظ باندې په لوړه کچه کې وي او حتی دکترا او ماستري لري. دوی ته کورنۍ تصمیم نیسي، چې معمولا د کورنۍ په تصمیم کې پلرونه ډېر رول لري، ولې په لږ اندازه میندې هم دا رول لري، خو د نجونو په خوښولو کې معمولا ښځې رول لري، ځکه دوی کله چې د وړو نجونو سره ودونو ته خپل زامن تیاروي په هغې برخه کې دوی خپله ورته تصمیم نیسي. کله کله دا وړې نجونې کېدای شي چې د کورنۍ غړي وي، په کورنۍ نه غواړي چې دا نجونې بل چېرته واده شي، او کله کله هم دوی غواړي چې په رواني لحاظ باندې ځان ته دا تسل ورکړي چې دوی وړې نجونې ودوي، او د عرف په لحاظ باندې دغه نجونې میندې او د کورنۍ ښځې نورې چې دي هغوی غواړي چې دوی ته خپل تربیت لاندې ولري. مثلا دوی په دې باور دي چې دا وړې نجونې تولید د مثل ډېر په اسانه بدون د تکلیف نه، او حتی بار بار کولای شي چې دوی اولاد راوړي، او لکه داسې نور مسایل هم دي چې بل د میړه فرمان برداري کولای شي، د کورنۍ فرمان برداري کولای شي، کورنۍ ته خدمت کولای شي. دا ټول هغه مسایل دي چې کورنۍ معمولا د علاقمندي لري چې خپلو زامنو ته کشر نجونې واده کړي.
د واده کولو او د کورنۍ د جوړولو لپاره کوم موارد مهم دي چې باید خلک هغو ته لومړیتوب ورکړي؟
لکه څنګه چې موږ تاسو پیګو، سن یو فکت یا یو حقیقت د انسانانو په ژوند کې چې کله چې واده کوي د واده سن باید په پام کې ونیول شي. خو کچیرې دغه سن وړوکی وي، کوم تاثیرات ناوړه تاثیرات لري په ژوند باندې، کله کچیرې دا سن زیات وي کوم ناوړه تاثیرات لري، اخیر خطره مونږ معمولا په دې باور یو چې خلک هغه کوم شي ته چې لومړیتوب ورکړي هغه به دای چې مثلا یو هلک فاکولته وي، یو نجلۍ هم فاکولته وي، کله چې دوی سره واده کوي په اقتصادي لحاظ باندې دوی کولی شي یو بل ته اوږه ورکړي. یعنی نه یوازې دا چې یوه ښځه کولی شي خپل کور وساتي، هغه کولی شي چې په اقتصادي لحاظ هم د خپل ژوند له ملګري سره مرسته وکړي. چې دا په غټ سن کې دا شی کېدای شي، ولې په وړو کې سن کې کچیر نجونې ودیږي، مخکې مې هم ویلي چې هغوی ته دا اجازه نه ورکول کېږي چې بیا ماشومان خپل کور کې پرېږدي او دا د مکتب ته لاړ شي بیا د فاکولته وي. مګر داسې خلک هم شته چې دوه درې اولاد لري، بیا نارینه دا علاقمندي لري چې حتما باید ښځه سبق وایي، بیا هغې ته دا شرایط برابرې چې ښځه باید درس وایي، او دغه درس ویل د دې سبب کېږي چې بیا هم له دوی سره همکاري کولی شي.
درنو اوریدونکو، د نیمه نړۍ د خبرونې وخت هم دومره وو. تر بیا او بلې خبرونې، د خدای پامان.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په نسی جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلی چا کوي هغه زما د ترور چوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته خو ځي.
جوړونکې مریم توخی،
سلامونه دوستانو، کورکلی ته خراغلاست. آیا داسې کسان مولیدلی کله چې لیوی وړې ستونزې سره هم مخ شي نو ټوله کورنۍ ورسره خفه او اندېښمنه وي؟ ولې ځینې کسان خپلې او د خپل کور ستونزې که هغه وړې یا لوی وي نشي حل کولای؟ او څنګه د خپلې کورنۍ ستونزې په خپله حل کړو؟ نن په همدې موضوع بحث کوو چې په یو ځانګړي راپور کې د بېلابېلو څرګندونو تر څنګ په جلا ډول یې هم په اړه د خلکو نظرونه اورېدلی شي، او په پای کې د موضوع په تړاو له یو تن ټولنپوه سره مرکه هم لرو. په پیل کې راپور ته غوږ شئ. قا
قدر من دوستانو کورنۍ یو ټولنیز بنسټ دی چې د ښځې خاوند او د دوی له اولادونو څخه جوړ دی او د کورنۍ ټولګه بیا ټولنه کورنۍ د ټولنې د ودې لامل ګرځي ښې او سالمې کورنۍ دي چې ښه او روغه ټولنه جوړوي خوشته په کورنۍ کې داسې کسان او په ټولنه کې داسې کورنۍ چې د ستونزو په وړاندې سره همغږي نه دي په هواري کې یې هم پاتې راځي چې دا بیا په ټوله کې په ټولنه هم خپل اغېز لري د کابل ولایت اوسیدونکې فوزیه یوه له هغو کسانو ده چې په کورنۍ کې د ستونزو کمی نشته او وایي ورځ تر بلې ډېرېږي نوموړی په دې اړه داسې غږېدلې
زموږ کور کې ډېرې کورنۍ ستونزې دي لکه دا چې په یوه کوچنۍ خبره یو بل خفه کوي اصلا خبر معلومه نه وي زر غوسه کېږي مشران کشران ته قناعت نه ورکوي او کشران ځان په خبر نه پوهوي او دا خبره لویه وي شخړه په کورنۍ کې جوړېږي ټولې کورنۍ وګړي په ناحقه خبره خفه دي او دا ډېره بد اغېزه لري په موږ باندې زموږ د کورنۍ په ماشومانو باندې او زه د دې وضعیت څخه خسته شوی یم
د کندهار ولایت اوسیدونکي شریفه الکوزی وایي داسې ډېرې کورنۍ لیدلي چې کله یوه وړه ستونزه په کور کې راپیدا شي نو ټوله دنیا پرې خبروي او د کور ټول غړي ورسره خفه او اندېښمن وي
که خپل د سترګو لیدلی حال وایم مطلب زموږ همسایګان دي چې موضوع یې معلومه نه ده په هره موضوع باندې حتی خبره تر توفنچي او تر دې پورې باسي همسایګانو سره په تکلیف وي ټول باندې راټول وي هغه کورنۍ عزت یې په هغه بلاک کې له منځه تلل دي په هغه کلي کې له منځه تلل دي په هره خبر باندې په نه خبره باندې دعوې وکړي د ښځو چیغاسې د ماشومانو ژړاګانې وي خلک پرې راټول وي چې بیا دوی سله راځي کې برته یې کور ته بوځي حتی خبره یې تر طلاق او تر دې پورې وځي دا هم په دې پورې اړه لري چې هغه کورنۍ فهم څومره دی یو ته بل په خبرو باندې سر نه خلاصوي پر هره خبره باندې دعوې وهل وي جنګونه وي حتی تر دې حتی پورې چې خبره به دومره نه وي لکه پر دوی باندې چې فامیلونه راټول سي پر دوی باندې همسایګان راټول سي
په هره کورنۍ کې په خپله اندازه ستونزه او مشکلات شته خو دا بیا د کورنۍ په مشرانو پورې اړه لري چې څنګه دا ستونزې مهار کړي د لوګر ولایت اوسیدونکي او د پوهنتون محصله مینه په دې اړه راته غږېدلې چې کوم عوامل د دې سبب کیږي چې کورنۍ خپلو وړو یا لویو ستونزو ته حل لاره نشي پیدا کولی
د کورنۍ ستونزې او علتونه یې ناامني فقر بې سوادي او داسې نور که چیرې د سواد کچه ټیټه وي په یو کورنۍ کې درک کول د یو بل اصلا نه وي دوهم دا چې یو بل په هیڅ خبره څخه خفه کیږي او که کومه ستونزه هم وي نه ځان پرې پوهوي او نه د بل خبره اوري هر یو وایي زه په حقه یم په داسې کورنۍ کې د یو بل خبرو ته ارزښت نه ورکوي او د کورنۍ ارزښتونو ته احترام نه پر ځای کیږي کشر د مشران څخه ځان پوه غړني دا علتونه دي چې کورنۍ ستونزې پیدا کیږي
دا چې کورنۍ د خپلو ستونزو د هوارې په اړه سره همغږي نه وي او په وړه یا لویه ستونزه ورخطا او اندېښمن وي نو دا په کورنۍ او ټولنه څه ناوړه اغېز لري د لوګر ولایت اوسیدونکی او د دولت کارکوونکی بشیر احمدزی په اړه راته وایي
په کورنۍ کې بد عواقب دا دي چې هلته په خپل مابین کې د کورنۍ د غړو ترمنځ بې انتفاقي منځته راځي او د جداوالي سبب ګرځي او په ټولنه کې بد عواقب دا دي چې دغه کورنۍ چې مشکلات لري او بی اتفاق کورنۍ ده په ټولنه کې خلک اعتبار نه پکوي په خپل کلی کور کې اعتبار له منځه ځي دغه د کورنۍ په مشر باندې څوک اعتبار نه کوي چې دغه دا د هغه کورنۍ مشر ده چې په خپل منځ کې نسره جوړیږي کلی کور کې حیثیت له منځه ځي دغه کوم حیثیت د کورنۍ د مشر حیثیت د کورنۍ حیثیت دغه له منځه ځي نو دغه بد عواقب دي چې په کورنۍ په داخلي مشکلاتو له امله رامنځته کیږي
د کابل د دې سبز ولسوالۍ اوسیدونکی جان محمد بیا وایي چې د دوی کورنۍ دا وړتیا لري چې خپل ستونزې په خپل حل کړي دا چې څنګه او په کومه طریقه له نوموړي به واورو
په هر کورنۍ کې هم خپل نه کړ د کورنۍ د غړو ترمنځ ستونزې پیدا کیږي نو زما په فکر کله چې په یو کورنۍ کې ستونزه رامنځته شي که هغه اقتصادي ستونزه وي یا هغه بل کوم کورنۍ خبره وي ځکه نن دا معلومه خبره ده چې زموږ په ملک کې یا زموږ په هیواد کې ډېر اقتصادي مشکلات دي کله چې په یو کورنۍ کې داسې یو مشکل پیدا کیږي ستونزه پیدا کیږي د کورنۍ د غړي دا مسؤلیت لري چې د کورنۍ ټول غړي سره راټول کی او ورته د حل لار پیدا کی او خصوصا هغه ته چې د شخړه کړې ده یا په منځ کې مشکل پیدا شوی ده غوته نصيحت وکي قناعت ورته ورکي چې د ستونزو د حل لار جنگ جګړه نه ده او کله چې په کور کې مشکلات پیدا کیږي باید یو بل وزغمي
کورنۍ یعنی څه
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ
کورنۍ یعنی ژوند
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عام خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام را اړوم.
زه سنیل احمد یم د کابل اوسیدونکی. کله چې په یو کور کې کوم مشکل رامنځته کیږي نو باید په خپل په کور کې دننه حل شي. ضرور نه ده چې د چا د نور خلک پرې خبرېږي، نو باید د هغه کور مشر لکه پلار یا مور باید هغه حل فصل کړي.
زه شبیر احمد د ارزن قیمت اوسیدونکی. د کور مشکلات په کور کې د کورنۍ د غړو په تفاهم سره حل شي دا ښه خبر ده.
عزتمند دوستانو، دا چې څنګه د خپل کور ستونزې په خپله حل کړو، په دې اړه مو د کابل پوهنتون د ټولنپوهنې د برخې له استاد پوهندوی زلمی هوتک سره مرکه کړې چې اورېدو ته ستاسې پام را اړوم. نمړی پښتنه مدا سیمتره کوچې ځینې وخت په کورنۍ کې ځینې مشکلات راځي، کواړه وی کغاټ وی، او ځینې کورنۍ چې به دغه مشکلات نشي حل کولای او یعنی نور خلک په خبريږي، ټولنه په خبريږي، ولې ځینې کسان خپل د کور مشکلات په خپل نشي حل کولای؟ علت یې څه ده؟
علت نه ده دي موږ مثلا اول ودونه ته وښه چای واکن په دغه کور کې دا مېره خزه چې د کورنۍ نه د پدانې را جون شروع کړی ده، دوی په تفاهم ده یا که دغه ونه دوی په یو په مخالفه لار روان دي، یو به سره جوړ نه دي، یو بل دا یو لاره ده. بعضې وخت ډېر وخت کېږي چې اقتصادي ستونزې که نه، نو چېرې د یو کور نارینه یا مشر هغه څوک چې په دې کورنۍ کې متکلف ده یا مسؤلیت ور په غاړه ده، هغه نشي کولی ټول دغه خواسته یا د ټول درزوګانې د کورنۍ پوره کړي. دا یو بله مشکل ده. مثلا په ټولنه کې دا ناخوالي چې روانې دي فعلاً دا یو بل مشکل، ناوړه دودونه دا ټول مشکلات دي. په ټولنه کې د قانون نه تطبیق دا بل مشکل ده. دا ټول لاس په لاسه ورکوي او بلاخره نزی هغه مندا یا تهداد یا بنسټ چې ده کورنۍ له اصل ده حساب هغه د مایستر راځي.
استاد مثلا که په کورنۍ کې په خپله د کورنۍ دغه مشکلات سره حل نکړي، دا به ټولنې او کورنۍ ته کوم بد عواقب او کوم ستونزې ولري؟ یعنی نورې به کوم ستونزې راوزېږوي؟
ولې نه، ډېرې ستونزې رامنځته کوي. که چېرې تاسو په یو کورنۍ کې، کورنۍ خو دغسې ده لکه چې په یو مملکت کې هغه زړه ورته وایو، قلب ورته وایو، یا هغه شرایین ورته وایو چې وینه دلته پاکوي او صفایي یې بیا ټول هغه بدن ته هغه کوي. ټولنه هم دغسې ده، کورنۍ هم دغسې ده په اجتماع کې. که چېرې موږ سمه کورنۍ ولرو، سمه ټولنه، که سمه ټولنه لرو، سمه ملک، سم ملک لرو. یعنې دا که ونه شي، نو اولته دغه تاسو فکر وکړئ چې په دې کورنۍ کې خو هم ماشوم دی، ام پنکای ځوان دی، ام ځوان دی، ام پلاو دی، ام مور دی. دغه یو فضا چې تشنش ته لاړه، ناخوالو ته لاړه، ای رواني د هغه په دوی باندې څومره تاثیر کوي. دوی ویني چې دغه یوه ستونزه چې په ډېر محبت او په صمیمیت حل شي، کېږي چې د سړی د فرکشه کېږي، د وخت داخلي د وقدو د حل کولو دپاره حتما د کور کې نشي حلوي، باندې حلوي. نو باندې چا شو ټولنې ته ضرر رسوي، اقتصادي ضرر رسوي، فرهنګي ضرر رسوي، اجتماعي ضرر رسوي، ډېرې ناخوالې منځته راوستل شي.
او خپله کورنۍ ته به کوم مشکلات وي؟ خپله کورنۍ به کوم حالت
کورنۍ کې اوله مشکل دا ده چې په بل اعتماد مې لږ کته، د یو بل خبرې ته غوږ نیسي. په چېرې کورنۍ کې مثلا کور کې فرض کړه پیاله ماته شوله، نو دا په یو په بل وایي چې دا فلاني ماته کړې ده. په کور کې چېرې ستاون یو چې ورک شي، وایي دا بل غلا کړی ده، همېشه زه دته ګورم چې دا مثلا سم سړی نه ده. دغه لویه غټه ستونزه په کورنۍ کې چې راځي عدم اعتماد.
استاد، اوس په کورنۍ کې د چا دنده ده چې البته په لومړي سر کې چې دغه مشکلاتو ته یعنی سره مهنګ شي، همغږ شي او د مشکلاتو په وړاندې مبارزه وکړي؟
ولې د موږ په ټولنه کې دغه غټ مسؤلیت د کور د مشر، یعنی مشر څوک ده؟ هغه څوک چې دا متکلف، یعنی هغه څوک چې ډوډۍ راوړي، هغه څوک چې زحمت باسي، هغه څوک چې دا کور عیاشه کوي، ده یعنی مثلا پلار، که ځای بازه کې نیکه، بازه کې مثلا مور، یا د کور مشر ورور. دغه څه مشران دي، دوی اوله دنده دوی د چلانو باندې دوی محبت وکړي، صمیمیت وکړي، دوی سره اخلاص وکړي، په ډېره نرمه ژبه په جان او قربان سره دا مسایل حل کړي. هغه وخت چې پوه شي چې ما ته احترام شته، هغه وخت پوه شي چې زه په دې کورنۍ کې سهم لرم، ځای لرم، د ما نظر ته څوک په حساب غوږ نیسي، او زه په دې کورنۍ کې هغه غړی یم چې ټول ما ته احترام کوي. دغه تنه چې دا مشکل ور خود په خوده حل کېږي، که دا د کورنۍ مشکل وي یا د بهر نه دلته کور ته راغلی وي یا په دې خپل منځ کې کوم تفاهم چې نه، وخت چې دوی په جان او قربانو په محبت په صمیمیت یا په تفاهم سره دا موضوع مطرح کړه، دا د کور د مشر مسله ده.
روسي پوښتنه دا ده چې اوس به راته په لنډو ټکو راته ووایي چې حل لارې څه دي، څنګه خپل کورنۍ مشکلات په خپله سره حل کړو؟
یوازې یوازې په کورنۍ کې د اعتماد ایجادول، د باور ایجادول، صمیمیت و محبت تفاهم یو بل ته احترام دغه بهترین د حل لار ده چې موږ څنګه وکړی شو یو بل ته احترام وکړو یو بل سره محبت وکړو ټول تصامیم وکړو په فیصلو کې په پریکړو کې یو بل ټول شریک د شنو شته حق نه لري ته ورکه ته مخه کېږه ته ځوانه ته څه لیدلې دي او دا ځوان وایي چې ته بابا نو وخت تیر ده که پلار ته وخت تیر ده دا بل اثر ده نه ته ټول یو بل ته احترام وکړو هر یو ته په خپل سهم په خپله پوهه په خپله کچه په خپله اندازه ورته واک ورکړو اختیار ورکړو چې هغه په دغه موضوع کې ته نظر وکړي بچا ته څه نظر لري بابا ته څه نظر لري مور ته څه غواړي خور ته څه وایي نو دا خور خود د کور د غره ده د سنکو د خور زنانه د دې تاک نشته د نارینه بغیږي نه دا ټول په یو تفاهم سره په یووالي سره وغږېدل او په هغه باندې بحث وکړو ان شاء الله د حل لار ورته حتمي پیدا
کړو ډېره زیاته مننه کوم استاد
مهرباني
ګرانه دوستانو دا او د دیونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل تر بیا ښه وخت ولرئ.